د مشال ډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربای سره لمو مسلمانونو منې وخت شوه 12 بجې په دې غړې کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري د علي وزیر د ضمانت په درخواست اوریدنه د غراز د بلیاتی انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ پریکړه هم مخترا غلې ده پاږي به هم تاسو ته نیخ پنیغا معلومات درکوو او د جانی خلو د پرلط په اړه هم راپور لرو خو تر هڅه مخ ورزو او مدولات چې تاسو سره سر تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د سپریم کورټ پریکړې وروسته په خیبر پختونخوا کې به بلدیاتي ټاکنې په جمعاتي بنیادونو کېږي. سعودي عربستان د افغانستان پر وضعیت د اسلامي همکارۍ سازمان غونډه رابللې ده او د 2015 کال د ایران د اټومي موافقې د بیا راژوندي کولو لپاره نړیوالې خبرې اترې په ویانا کې پیل شوې. د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې د دسمبر په 19مه کېدونکي بلدیاتي انتخابات به په جمعاتي بنیادونو کېږي. نن په دې اړه په سپریم کورټ کې اورېدنه وشوله. دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په 2مه پېښور های کورټ په یوه پریکړه کې له هغې وروسته په صوبه کې په جمعاتي بنیادونو د بلدیاتي ټاکنو امر کړی و چې مخکې له دې صوبایي حکومت د کلو او ښاري اطرافو یا ویلج او نیبرهوډ ټاکنې په غیر جمعاتي بنیادونو د کولو اعلان کړی و. د پېښور های کورټ د امر وروسته صوبایي حکومت د دې پریکړې پر ضد په سپریم کورټ کې اپیل کړی و. د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر او د کرونا وایرس وبا د څار او کنټرول ملي ادارې ان سی او سی مشر اسد عمر ویلي چې حکومت یې د کرونا وایرس د نوې بڼې میکرون پاکستان ته راتلو مخه نیولو لپاره ګامونه پورته کړي خو نوموړي اندېښنه ښودلې چې پاکستان به هم د دې نوې بڼې نه متاثره کیږي. د نومبر په 19مه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته اسد عمر وویل چې حکومت له هغو ملکونو د خلکو پر راتګ بندیز لګولې چېرته چې د نوې قسم کیسونه مخې ته راغلي. بلخو په پاکستان کې په تیر شواروز کې کووډ 19 ناروغۍ لس کسان وجلی چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر 23,023 ته ورسید. سعودي عربستان د افغانستان پر وضعیت د اسلامي همکارۍ سازمان یا او آی سی غونډه رابللې ده. د سعودي عربستان حکومت وی هیله لري چې د او آی سی د فوق العاده غونډه به پر کلیدي اصولو د ګډ دریز د غوره کولو لپاره فرصت برابر کړي او د بارانیو له لاسوهنې پرته د افغانستان د یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت، ثبات او امنیت د یقیني کولو لور ته مهم ګامونه واخلي. د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون بیا په ټویټر لیکلی چې د سعودي عرب لخوا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان غونډه رابلل یو مهم اعلان دی. نوموړی وایي پاکستان د دې ګام ملاتړ کوي او دغه راز وړاندیز کوي چې د دسمبر په 19مه نیټه اسلام آباد د دې غونډې کوربتوب وکړي. د ناټو د بارنو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه چې نن پیلېږي د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه به هم خبرې وکړي. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې د لیتویا په پلازمینه ریګا کې جوړیږي د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونیو بلینکن پکې هم ګډون کوي. د ناټو سرمنشي ین سټولټنبرګ پرون وویل چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته رسیدل د هغه هیواد د خلکو او ناټو لپاره غمجن وو.
Ministers would also address Afghanistan.
وزیران د افغانستان په اړه هم بحث کوي. په اگست میاشت کې د افغانستان د حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له نړیدو وروسته ما په دې هیواد کې زموږ د شکلتیا په اړه یو هر اړخیزه ارزونه پیل کړې ده.
د ناټو ماموریت په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د افغان ځواکونو پر روزنې، ملاتړ او هغوی ته په صلاح او مشوره ورکولو سرخیږي چې د روان کال د اگست په 1.3 نیټه پای ته ورسید. د 2015 کال د ایران د اټومي موافقې د بیا راژوندي کولو لپاره نړیوالې خبرې اترې له 15 میاشتنی ځنډ وروسته پرون په ویانا کې پیل شوې. دا مذاکرات د ایران او امریکا ترمنځ په غیر مستقیم ډول خبرې اترې دي ځکه چې ایران د امریکا له استازو سره د مخامخ لیدو څخه انکار کړی. د ایران لخوا د امریکا، برطانیې، فرانس، جرمني، چین او روسیې سره شوی تړون وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل چې په بدل کې پرې بندیزونه لرې کړی شول. ایران په تدریجي ډول هغه وخت د تړون لمخې ټاکل شوی حدودو خلاف ورزي شروع کړه چې کله د هغه وخت ولسمشر ډونلډ ټرمپ امریکا له تړونه وویستله او په ایران یې بیرته سخت بندیزونه ولګول. خبرې اترې بیا پیلېدو وروسته واشنگټن له ایران غوښتلې چې په تړون کې دې بیا شامل شي، ګنې د سخت غبرګون سره به مخامخ شي. خو تهران له امریکا غوښتلې چې د هغه هیواد په وړاندې ټول بندیزونه دې لرې کړي. او پاکستان په لومړي ټیسټ میچ کې بنگلاديش ته په 8 وکټونو سره ماتې ورکړه. په چټاګان کې لوبېدلی میچ په آخري ورځ پاکستان د 202 رنزونو هدف د دوو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړو. بنگلاديش په خپل دویم اننګز کې 155 رنزونه جوړ کړي ول او د لومړي اننګز 40 رنزونو برتري وروسته پاکستان ته د 202 رنزونو هدف ورکړی و. بنگلاديش په لومړی اننګز کې 313 او پاکستان 206 تیارنځونه جوړ کړی وو. پاکستان او بنگلاديش ترمنځ به دویم ټیسټ میچ د دسمبر په 4 ملوبيږي. پاکستان د دې مخکې د شلوريزو لوبو درې سیالۍ ګټلې دي. دا اتر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورزل چې احمد الله وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري له جنوبي وزیرستان د کمی سمبلی غړیو د پښتنو غورځنګ مخکښ خلی وزیر د ضمانت په درخواست نن بیا په عدالت کې اوریدنه کیږي. او پاکستان سپریم کورټ پریکړه کړې چې بلدیاتي انتخابات په جمعتي بنیادونو کیږي. دغه راز د خیبر پښتونخوا د بنو جاني خېلو د خپل غوښتنو لپاره یو وار بیا پرلت پیل کړی.
تیرے دیوتے نیم یاشت رسا میجه احتجاجی مظاہرے وکڑے جرگی مو وکڑے
د سند او بلوچستان په ګډون د هغه هیواد له نور سیمول درکل شو کسانو د کورنۍ غړو احتجاج کړي.
او جبری گمشدگی کا جو ایشو ہے وہ آج کا ایشو نہیں ہے.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال لډیو سره وسی. مشال لډیو ته وګستې اوریدونکو اوس هم د خبرونې یوې د خبرونې لومړی موضوع ته راځو. له جنوبي وزیرستانه د کمی سمبلی د غړي او د پښتون ژوند غورځنګ مخکښ خلی وزیر د ضمانت په درخواست نن بیا په عدالت کې اوریدنه کیږي. د نومبر پر 9 سپریم کورټ په اسلام آباد کې اوریدنه کوله خو عدالت معذرت وخود او د هغه درخواست له لیست وویستو. یاد دی وی چې د 2000 کال د دسمبر پر 14 د پېښور پولیسو علي وزیر د سن حکومت په خاص په دې تور نیولې وو چې د 2000 کال د دسمبر پر 14 د کراچي په سوراب ګوټ کې جلسې ته په وینا کې د ریاست ضد خبرې کړې وې. خو پښتون ژغورن غورځنګ د پولیسو دغه تورونه بیا بیا رد کړي وای چې دوی له قانوني او پر امن لارې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. د نن د اوریدنې په اړه باندې تازه معلومات اخلو له خپل خبریال نیازلی چې همدا وخت موږ سره له کراچۍ د ټلیفون په کرخه دی. نیازلی ستړي مشي او که زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي تازه نو مننه به.
ډېره مننه سلام مومن صاحب. د علي وزیر قضیه خو داسې د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده. خو دا هغه د ضمانت خواست چې د دې وړاندې سن های کورټ چې کوم دې رد کړی و نو بیا د هغوی وکیل په کراچۍ کې دغه خواست جمع کړی خو په هغې اوریدنه ونه شوه. نو د ارجنټ هیرنګ لپاره یا سمدستي اوریدنې لپاره د هغوی وکیل په سپریم کورټ اسلام آباد کې خواست جمع کړی او په هغې لومړۍ اوریدنه په 26 نومبر باندې شوې وه. او بیا هغه بنچ د بل اوریدنې لپاره پرون د نومبر 9 تاریخ چې کوم دی هغه ټاکلی وو. خو پرون چې موږ په اسلام آباد کې قتل نو چې څنګه د کیس وخت راغی چې دا کیس نمبر 2 نو په دغه وخت د هغوی وکیل صلاح الدین کنډاپور ته دا خبرداری ورکړی شو چې دا کیس ججان نوري او هغه د دې نه معذرت خوډلې او د هغه لیست نه ایستلې دی په کم کې چې د پرونی ورځې د ټولو خلکو قضیه اوریدل کېدی. سپریم کورټ د دې وجه یا د سپریم کورټ رجستر نه خوډلې نه ججانو چې هغه ولې د دې د لیست نه ایستې دی. خو بیا پرون نو وخت د سپریم کورټ رجستر د هغه وکیل صلاح الدین کنډاپور ته دا خبر ورکړ چې نن به بیا د علي وزیر چې کوم کیس ته دا په غلطۍ باندې بل بنچ ته تللی او ځکه هغه بنچ وانوریدو. او اوس په دا قضیه چې د 4 بنچ ته چې د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ کې 3 ججانو بنچ ته دا به د علي وزیر د کیس اوریدنه کوي. له دې وړاندې په 26 نومبر چې موږ کتلي وو چې د سن پرسیکیوټر چې کوم هغه دا خواست کړو چې چیف جسټس پاکستان او نور سینئر ججان په کراچۍ کې د بیلابیلو قضیو اوریدنه کوي نو هغوی الته کې مصروف دي. نو ځکه د علي وزیر په کیس کې دلته فوري ریمارکس یا چې کوم دی خپل بیان چې کوم دی د نشي پېښ کولای نو وخت غوښته وو. نو اوس په سپریم کورټ کې به اوریدنه کیږي خو دا غوي وکیل په دې اړه تر اوسه بیا سند ویلي.
ها څه معلومات لري نیاز چې دغه اوریدنه به کله شروع کیږي او وکیل سره تاسو خبري شوې دغه څومره امید لري چې دغه څه پریکړه به وشي؟
د سلاودین سلاودین ګنڈاپور سره چې مونږه سحر په دې باندې خبري وکړي چې نن د علي وزیر کیس په سپریم کورټ کې اوریدنه کیږي، نو هغه دا ویل چې په اړومبي وخت کې به د دې کیس اوریدنه کیږي، خو دا غیر سو د هغه سره یا مونږ چې نور د هغه د وکیلانو کم ډله دا د هغه سره رابطه کړې ده، خو تر اوسه هغه په دې سندي ویلي چې دا سپریم کورټ کې دا اوریدنه شوې ده یا لس وخت پاتې دي، ولی چې په سپریم کورټ کې بیا د هیرنګ په دوران کې د هغه سره خبري اترې هم اجازه نه وي، نو تر اوسه د هغه سره په دې رابطه نه ده شوې، خو هغه دا ویلي چې نن نه ورځې هم ټاکلې ده او په ډومبي شفت کې چې خلک ججان چې کوم اوریدنه کوي په دې کې به را کیس وړاندې کیږي او په دې به بحث کیږي.
ډیره زیاته مننه نیاز علی، زمونږ خبریال وو له کراچۍ، تاسو ته معلومات درکول چې له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتونخوا ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د ضمانت په درخواست نن بیا په عدالت کې اوریدنه کیږي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
هرودر کو پاکستان سپریم کورٹ پریکړه کړې چې بلدیاتی انتخابات با په سیاسي جماعتونو په بنیاد کیږي، او بیا هم تاسو ته وایم چې د پېښور های کورٹ پریکړه کړې و چې خبر پښتونخوا کې با بلدیاتی انتخابات هغه په جماعتي بنیادونو کیږي، خو بیا دغه صوبې حکومت دغه پریکړه په سپریم کورٹ کې چیلنج کړه د پاکستان په سپریم کورٹ کې، نو سپریم کورٹ هم دغه پریکړه وکړه چې انتخابات په جماعتي بنیادونو کېږي. دغه پریکړه نن شوې ده، نو خپل خبريال شانواز ترزي سره پر دغه خبرې کوو. شانواز سړی مشي، او که دغه اړه باندې زموږ اردن کو ته تفصیل وکړي مننه به وي.
ډېر مننه. دا د پاکستان سپریم کورٹ په اپیل چې کوم د خبر په حکومت لخوا په عدالت کې داخل شو، دوی غوښتنه کړې وه چې د خیبر پښتونخوا کې کوم دغه په ولس ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کېږي، هغې دپاره دې دوی ته وخت ورکړی شي، ځکه چې هایکورټ فیصله کړې ده چې دا دې په جماعتي بنیادونو باندې وشي، او خیبر پښتونخوا حکومت پکې غوښتنه کړې وه چې دا دې په غیر جماعتي بنیادونو باندې وشي، او که بیا هایکورټ سپریم کورټ خامخا دغه فیصله ساتل غواړي چې دا دې په جماعتي بنیاد وشي، نو بیا دې ته نور هم وخت ورکړی شي او دغه انتخابات دې مقرره نیټې نه، یعنی د 9 دسمبر نه اوروس ټکرې شي او دغه نیټه وزندول شي. خو سپریم کورټ دغه درخواست مسترد کړی دی، هغه ورته ویل دي چې یو څوک هم په سیاسي بنیاد د انتخاباتو کول نه باید منع کړی شي، او دغه نیټه چې کوم هغه زندول غوښتل هغه ورته مسترد کړی دی چې انتخابات په خپل وخت باندې، معنا د دسمبر په 9 نیټه باندې انتخابات کیږي او دا په جماعتي بنیاد باندې دی. هغه فیصله چې کوم په خبره کورټ ورکړی و، او هغه ویلی چې دغه انتخابات باید په جماعتي بنیاد باندې وشي، دغه دی ورک انتخابات معنا د ویلیج کونسل لپاره او د نایبرهود کونسلونو لپاره چې کوم امیدوارانو کاغذ جمع کړو په جماعتي بنیاد، نو هغه برقراره وساتله، او د خبر پښتونخوا حکومت دغه اپیل هغه نن مسترد کړی دی. اوس دغه فیصله تر مخه د سپریم کورټ چې نن کوم ورکړی دا، نو انتخابات به هم د 9 دسمبر د کومه نیټه الیکشن کمیشن اف پاکستان مقرر کړی و پاره ورځ باندې کیږي، او څنګه چې خبره کوو فیصله ورکړی و چې د تحصیل چیرمن لاندې معنا نیبرهود او ویلیج کونسل چې کوم امیدوارانو او چا غوښتل چې موږ په سیاسي بنیادونو باندې انتخابات وکړو، نو هم هغه شاند کیږي. جی
ها شنواز، تاسو رپورټ هم موږ نن ټول ورځ چلو سحر رئیس یې، نو پاره کې دا چې د دغه پریکړه چې نو راغلې، نو دغه سیمه د قبایلی سیمو خلک په خاص توګه غوښتن دي خمن وو چې دوی څه وکي، مطلب د خپل کمپاین وچلېونه چلی چې کوم د پارټي انتخاباتي نشانونه دي هغه استعمال کې استعمال، لیکن څه وګوري چې د سر به دغه کنفیوژن یا دغه چې کومه ذهني ګډوډي دغه به څومره ختم شي ستاسو په خیال باندې دغه پریکړه سره؟
او بالکل، دا امیدوارین چې کوم واغې د سپریم کورټ د دې فیصلې نه وړاندې چې کوم وسراغه دا غې نه وړاندې جوړ ډېر غوښته او تر شي دا سی وو چې هغه ما به مرتر خبرې کولې خپل کې هم چې مایل ته غي کوم هغه پوسټر او بینر نه چاپولې، په دې خاطر چې کوم سپریم کورټ فیصله وکړي چې دا د غیر بنیادی جماعتي بنیاد باندې وشي، نو بیا به دوی ته نخې نورې لاټ کیږي، نو هغه نخې به بیا په پوسټر کې چاپ کړي، هغه لږ په مشکلات او پریشانۍ سره مخ وو. خو دا غي د ټولو یو غوښتنه بیا هم دا و چې کدا په جماعت باندې وي، جماعتي بنیاد وي که په غیر جماعتي وي، باید دې فیصله زر وشي، خو انتخابات دې خامخا وشي. یو امیدوار یو کاندید هم دا نه غوښتل چې انتخابات دې وځنډيږي، ټول غوښتل. او دا خبره که زه وکړم دا د پخواني فاتح یا د زمشو ویلو د خلکو، ځکه چې دلته دا دغه پاول واره کیږي نو خلک ورته ډیره زیاته تنده وه چې دغه انتخابات دی خامخا وشي. هغه دغه فصلی وروسته ورته اوس به هم غږیږي چې هغه خپل په دې باندې زیات خوشاله وي چې دغه انتخابات خپل وخت باندې وشي، امکانات د دې چې هغه لا هم خوشاله شي او اوس به د پوسټرو د بینر اډر خامخا ورکړي چې دغه ورته چاپ کړي او خپل کمپین باقاعده شروع کړي.
سمه شنباد زمن گردون کو دا هم وای چې د خیبر پختونخوا چې کوم اپوزیشن ګوندونه یعنی د حکومت چې کوم اپوزیشن ګوندونه و نه هغه غوښتل چې د انتخابات په جماعتي بنیادونو وشي او حکومت غوښتل چې په جماعتي بنیادونو دی ونه شي. کړه دی د ریزونه تاسو ته معلوم وي هغه هم زمن گردون کو سره شریک نه مننه بوي.
ډېر مننه. دغه د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم دی هغه غوښتل چې دغه انتخابات باید په غیر جماعتي بنیادونو باندې وي، خو د دې نه علاوه چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي کاری کې عوامي نېشنل پارټي دا پاره کې جمعیت اسلام فضلرحمن صاحب چې کومه ډله ده هغه دي د هغې تر څنګ جماعتي اسلامي پکې ده. هغې په پېښور کورټ کې کیس باقاعده د دې لپاره کړی چې دغه دی یو انسان هم د سیاست نه یا د بنیادي جمهوریت کې کوم باندې داخله کېږي دغه خواري انتخابات دي، نو په دې کې د سیاست لمنه نه کړی شي او دغه د پاکستان آئین چې کوم دی هغه هم اجازه ورکړي هر یو چاته چې هغه د خپل خوښې په مطابق باندې کوم سیاسي ډله یا کوم سیاسي چې کوم ګوند دی داغه سره د تعلق ساتي او د دې په بنیاد باندې د انتخاباتو کې برخه واخلي. نو په دغه کې د دې سره سره لوکل کونسل چې کوم خبر پختونخوا یو تنظیم دی د پخواني بلدیاتي ناظمانو د دې خلکو، نو هغه هم په دې کې فریق او هغه هم غوښتل چې دغه په سیاسي بنیادونو باندې شه داغه دا هم غوښتل چې کوم په پیښور کې کوټ کې هغه کیس کړو چیرې دغه دلی ناظم یا ډیسټریکټ میئر چې ورته وي هغه عہده به هم په دغه قانون کې بحاله کړی شي، خو پیښور کوټ هغه عہده خو نه بحاله کړی. البته د اجازه ورکړې وا چې د ویلج کونسل او د نیبر هود کونسلونو چې کوم انتخابات کیږي نو دا د جماعتي بنیادونو باندې وي او هم هغه فیصله نن سپریم کورټ پاکستان چې کوم دی نو هغه هم برقراره وساتله او دا هم ورته ویلي چې دغه انتخاباتو کې چې کومه نیټه مقرره شوې ده د کمیشن لخوا 19 دسمبر نو په دغه ورځ خامخا وشي.
سمه ډیره زیاته مننه شنواس تر زید مشالې خبریالو تاسو ته دغه معلومات درکول چې پاکستان سپریم کورټ نن پریکړه کړې چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخابات په جماعتي بنیادونو وشي. او زه بیا هم تاسو ته وایم چې د دې مخکې مونږ په دې باندې د اپوزیشن سره او حکومتي چارواکو سره هم خبرې شوې دي، نو د حکومت دا دریض وو چې کفرس کا دوی په کلو باندې او دغه راز نیبرهود کونسل باندې دغه انتخابات د جماعتي بنیادونو باندې کوي، نو کېدې شي سره په کلو او نیبرهود باندې په کچا باندې لانجی رامنځته شي. خو بیا اپوزیشن دا دریض وو چې کفرس کا په جماعتي بنیادونو دغه انتخابات نه کیږي، نو دې سره به دوی وټونه هغه تقسیم شي.
د مشال ویډیو د سې شنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایونیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوونیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو.
اوردونکو د خبر پختونخوا د بنو جانخیلو د خپل غوښتن لپاره یو وار بیا پرلت پیل کړي. دوی له حکومت غواړي چې ورسره کړي جمني پوره کړي. دوی له حکومت په خپل سیمو کې امن د هدفي بریدونو بندول د وسلوالو وستل او د پرمختیايي کارونو تر سره کول غواړي. که څه هم حکومت وایي چې د خپل جمنو په عملي کولو یې لاس پورې کړي، خو دوی ورسره دغه نه مني. وبخی که څه هم حکومت وایي چې د خپل جمنو په عملي کولو یې لاس پورې کړي، خو دغه پرلتوال بیا وایي چې حکومت هیڅ کار نه دی پیل کړی په دې لړکی. نور تفصیل سمې د مشالې خبريال عمر وزیر راکوي.
د بنو جاني خلو حکومت لخوا ورسره شو جمنو پوره کولو په مخه په سیما کې بیا پرلت پیل کړ. دوی وایي چې حکومت انتظامی د دوی لخوا د مارچ او جون په میاشتو کې شو پرلتونو په وخت د امن باوري کولو د سیمې لپاره ترکیاتی پروژو او نورې وعدې ژمنې کړې وې چې لا یې هم نه دي پوره کړې. دوی په وار وار جرګې او احتجاجونه وکړل نو مجبور شول چې سیمه کې بیا پرلت پیل کړي. زیاتوي سیمه کې خلک راغونډېږي او د خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به په پرلت ناست وي. د جانی خیلو سیدونکې او پرلت یو ګډونوال لطیف وزیر مشال ریډیو ته وویل
تیرې دی او تیر نیم یاشتې رسا میژ احتجاجي مظاهره وکړې جرګې مو وکړې په مارچ کې یوه موده می سره وشوله د وزیر الله په خوله باندې بله درناک شنستله په جون کې بیا د می سره موعده وشولې د امن بحالي دو میسنګ پرسن دی جوډیشل انکوایری دو د زنی خیل ته د ترقیاتي چارې چې کوم سکیمینه دي دا تاسو میژ عملی کوي نه ما لسمه میاشتو چې د میژ د مسالې حل کې په بل موعده کړی و د جنی خیل ارګنایزر باندې کیمه فایر کټ شوی دی دا غومیش په هفته کې نه ختموي په ژمه میاشتو چې هغه فایر نه دی ختم شوی
دا جانې خلو د غپرلت پاړه تنظیمي چارواکو لاس تازه موقف نه دی ورکړي خو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ترانسپورت وزیر او یادې حلقې نمائنده ملک شاه محمد وزیر سوبره زوړاندې مشال ریډیو ته ویلي چې دا جانې خلو سره شوی ژمنه به پوره کیږي او لګیا دی دا امن باوری کولو لپاره سیمه کې ګامونه پورته شوی د سیمه لپاره دوه عرب ترکیاتی پیکیج او دوه عرب د سین تنګا ډیم لپاره بیل اعلان شوی چې جانی خیلو کې به ترې وبخور کیږي خو نو موړی په وینا ترکیاتی چارو کې به لږ وخت ضرور لاګي خو جانی خیلوای چې ورسره شوی ژمنه نه پوره کیږي او پر وخت تیروي جانی خیلو د مارچ په میاشت کې د غلطه د سلور ځوانانو د مړو مندل کې دو پس اته ورځې او د جون په میاشت کې د سیمه یو مشر ملک نصیب خان وسلوالو لخوا هدفي برید کې وژل کې دو پس اته ویش ورځې پرلت کړي وو چې وروسته دغه پرلتونه د حکومت سره مذاکراتو پس ختم شوی ول عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پوی پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
اردن کو د سند او بلوچستان په ګډون د هغه هیواد له نورو سیمو له درکړ شو کسانو د کورنۍ غړو او مسنګ پرسنز اکشن کمیټي پرون د نومبر په 9 د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او تور رپور کړ چې د دوی خپلوان امنیتي ادارو له درکړ کړي او په غیر قانوني توګه یې لزان سره ساتلې دي په مظاهره کې د ګډونوالو وینا وکړه چې لادر کړ شوی کسان په کوم جرمونو کې ککړ وي نو عدالتونو ته دی وړاندې کړل شي د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو په وار وار د لادر کړ شو کسانو په اړه دغه تورونه رد کړي د ترڅنګ د پاکستان حکومت د جبري تښتونو په اړه د پلټنو یو کمیشن هم جوړ کړی دی نور تفصیل له کراچۍ د نیاز علي خان په دې راپور کې
د سن بلوچستان او د هیواد د نورو سیمو د لا درکا کسانو خپلوانو او مسنګ پرسن اکشن کمیټي غړو د نومبر په 9 د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه په دې مظاهره کې د بې درکا کسانو د کورنو غړو او مدني فعالانو هم ګډون وکړو د مظاهرې په وخت د مسنګ پرسن اکشن کمیټي یو غړي سارنګ جویو مشال ریډیو ته وویل چې یو خوا په هیواد کې په ګڼ شمیر کې کسان جبري لا درک دي او بل خوا د هغوی خپلوان د پر امن لارې احتجاج هم نشی کولے
اور جبری گمشدگی کا جو ایشو ہے وہ آج کا ایشو نہیں ہے
دی وائی چې د جبری رکے دو دا مسئلہ دنن خبر نه دا دا ډیرا پخوانی دا ریاستی اداری پر لپسی خلق بی درک کوي منګ د خپل خپلوانو لپاره په اسلام آباد او د هیواد په هر برخه کې پر لپسی لاروینونه او احتجاج کړي خو انصاف مو تر لاس نه کړو د کال 2015 راهسه د خلکو لا درک کېدو کې ډیر زیاتواله راغلي او تر نن ورځې پوری دوام لري
اس کے علاوہ خاص طور پہ 2005 سے یہ سلسلہ میں بہت ساری تیزی آئی
مظاہرہ چانو په وینا په هیواد کې د عام خلکو سره وس محال حغز د کون کی او د بیالا بیلو سازمانونو پهان هم د ریاستی دارو په نخ دی چې د لا درک خلکو لپاره غک پور تکوي او خپل حقونه غواړي د مظاهره په وخت د میسنګ پرسن یو غړي محمد یاسین بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې نن مو د 14 کالو د کون کې هم لا درک کړي او د 15 کالو یو بډا سړی هم جبري لا درک کړي
جو جیسے کہ حکومت نے بول بولا بھی ہے کہ ہم نے کمیشن بنائی ہوئی ہے, یہ ہر چیز بنائی, یہ سب میں سمجھتا یہ ڈھونگ
دے وئی لکسنگ چی حکومت وائی چدلا درک شوی کسانو لپاره یو کمیشن جوړ کړي دا ټول دروغ دی. که حکومت پر اختیار دا مسئلہ حل کوي نو لکال 2011 رست باحث سوک جبری رک نه وو. خنن روز هم حالت دا دی چدلتا زمون شپاړس کلن زده کون کی هم نه بخل کیږي او زمون 15 پیتا کلن بوډاگان هم نه بخل کیږي. ل 15 پیتا کلن بوډا سخه دویتا خطر دا
65 سالا بزرگ سے کیا خطرہ ہے.
په یاده مظاهره کې دلا درک کسانو د کورنو خزو هم ګډون کړو او د پاکستان حکومت او امنیتی ادارو یې غوښتنې کړي چې د دوی خپل خپلوان دي زر تر زره خوشی کړي. په یاده مظاهره کې یوې خزي امیدا مشال یډیو ته وویل چې 14 کلن زوی 2 میاشتې وړاندې ریاستی ادارو د کوره بوتلې وو تر اوسه لا درک دي. مظاهره چانو ویل چې د حکومت سره ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ورسره هم ژمنه کړي خو ستونزې نه دي حل شوي. بلخوا د پاکستان فوج وار په وار د لا درک خلکو پاړه دغه تورونه رد کړي دي او بیا په پاکستان کې د لا درک کسانو د موندلې لپاره په کال 2011 کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. یاد کمیشن د 2021 کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلي دي چې تر دې وخته 6,940 لا درک شوو کسانو مقدمې عدالتونو ته وړاندې کړې شوې دي چې پکې 4,872 هواري کړې شوې دي. بلخوا وفاقي حکومت څو مودې وړاندې د خلکو د بې درکۍ د مخنیوي لپاره په قومي اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړی دی. نیاز علي, مشال ریډیو, کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردوونکو د خیبر پختونخوا د 15 ضلعو شاوخوا 15,000 لوبغاړي د پېښور قیوم سټیډیم ته د لوبو لپاره ورغلي دي. دوی به د کرکټ، هاکۍ او بیډمنټن په شمول په یو شمېر نورو لوبو کې برخه اخلي. لوبغاړي وایي خوشاله دي چې پېښور ته لوبو لپاره ورغلي او د صوبې د غټو غټو لوبغاړو سره به لوبېږي. نور تفصیل له پېښور د شانواس ترزي په دې راپور کې.
دا سازونه د پېښور صدر په قیوم سټیډیم یا د لوبو په لوی میدان کې د 22 کلونو کم عمر لوبغاړو د لوبو د میلې د شروع کېدو په خوشحالۍ کې غږول شوی. په دې لوبو کې هاکی، ټیبل ټینس، جوډو، کراټه، تای کوانډو، جمناسټیک، ووشو او نور شامل دي چې پکې د خیبر پختونخوا د صوبې د ټولو ضلعو نه لوبغاړي برخه اخلي. د نومبر په 1 د شروع کېدونکو دغه مقابلو دپاره د لوبو جوړونکو منتظمینو په وینا د صوبې د 15 ضلعو نه پکې 15,000 لوبغاړي برخه اخلي. د میلې د شروع کېدو سره سم د خیبر پختونخوا صوبي صوبایي وزیر شوکت یوسفزي دغه ورغلو لوبغاړو ته خطاب کړی چې د پکې ویلي دا ډېره د خوشحالۍ خبر ده چې نن پېښور ته د مثبته سرګرمیو دپاره خلک را روان دي. نوموړي د پېښور د 2 کاله وړاندې وختونو ذکر هم وکړ او وی ویل
دی
وای نن مونږ دلته لوبې کوو، خوشحالیانې کوو. دلته داسې وخت هم تیر شوی چې 15-20 کالو پورې په دې سیمه کې د ترهګرو راجو او مونږ ډېرې جنازې اوچتې کړې دي. خو د نوموړي په وینا چې د ډېرو قربانیو په بدل کې دلته اوس امن راغلی. دې لوبو کې د جینکو دپاره چې کومې لوبې مقرره شوې هغې کې والیبال، نیټبال، اتلیټکس، رسه کشي، بیډمنټن، ټیبل ټینس او کرکټ هم شامل دي. د کورم ضلع نه یو اتلیټ عبدالکریم خان د دغه میلې د شروع کېدو سره سم مشال ریډیو ته وویل حکومت له پکار ده چې د پېښور نه علاوه په نورو ضلعو کې هم داسې میلې جوړې کړي، لوبغاړو سره مرستې وکړي چې د هغوی قابلیت نړۍ ته څرګند شي.
مو علاقې خلکو سره کافی ټیلنټ ته حکومت د مدافل له کوم رقم نن کوم پروګرام شو ډیر زبردست تر کې سره منعقد شو. انداسې پروګرامونه د مت د همیشه په اړه شي وسته یو مودې پر فیسلټی درو کې چې د مو سره کوم ټیلنټ ته د ضایع نشي.
دغه میلې له د ثواب نه هم لوبغاړي ورغلي دي کې د هاکي په شمول نور رقم لوبه کوونکي هم شامل هم د ثوابي د هاکي اسوسییشن مشر حسن بچا مشال رډیو ته وویل که لوبغاړي ته یوازې د خلوبې په بدل کې سهولت ورکړي شي نو بیا هغه په خپل تکړه وي او خپل ځان د سیالۍ میدان ته رسولی هم شي.
په کې پی کې ډېر زیات ټیلنټ ته خو هغه رخ په دې وجه باندې چې داسې پروګرامونه نشته، ګراوندونه نشته دی او خاص کر که تاسو وګورئ نو په نیشنل لیول باندې چې کم ټیمان نه کېږي کرکټ شو، کاغه دو والیبال شو، کاغه دو بلې لوبې شو نو زیات تر باغې کې تاسو وګورئ کې پی کې پلیران په کې تقریبا 50% په کې پی کې پلیران لوبېږي.
د لوبو دغه میلې ته صوبایي وزیر شوکت یوسفزي دا هم ویلي حکومت به د 3 اربو روپو په لګښت سره په هر یونین کونسل کې د لوبو وړو کې میدان جوړوي چې لوبغاړو ته د کور سره نږدې د لوبو کولو موقع په لاس ورشي. خو د پورغلي لوبغاړو هم غږ وکړ د لوبو په میدان کې به دوی ګټه حل کوي چې د زیات نه زیات مهنت وکړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو ته غوښتل چې روستنی مې کوم ساس لپاره یو شمېر موضوعات لرو خو وخت شوه د لسنی بجې او احمد الله هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لږ د خبرونو لنډي زور.
د خیبر پختونخوا په ول زلو کې د دسمبر په 19مه کې دونکو بلدیاتي انتخابات به په جماعتي بنیادونو کېږي. نن په دې اړه په سپریم کورټ کې اوریدنه وشوله. د سپریم کورټ د اوریدنې وروسته دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په 2مه پیښور های کورټ په یو پریکړه کې له هغې وروسته په صوبه کې په جماعتي بنیادونو د بلدیاتي ټاکنو کولو امر وکړو چې مخکې له دې صوبایي حکومت د کلو او ښاري اطرافو ټاکنې په غیر جماعتي بنیادونو د کولو اعلان کړی و. د پیښور های کورټ د امر وروسته صوبایي حکومت د دې پریکړې پر ضد په سپریم کورټ کې اپیل کړی و. د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر او د کرونا وایرس وبا د څار او کنټرول ملي ادارې ان سی او سی مشر اسد عمر ویلي چې حکومت یې د کرونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون پاکستان ته راتلو مخه نیولو لپاره ګامونه پورته کړي، خو نوموړي اندېښنه ښودلې چې پاکستان به هم د دې نوې بڼې نه متاثره کیږي. د نومبر په 19مه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته اسد عمر وویل چې حکومت له هغو ملکونو د خلکو پر راتګ بندیز لګولی چېرته چې د دې نوې قسم کیسونه مخې ته راغلي. سعودي عربستان د افغانستان پر وضعیت د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی غونډه رابللې ده. د سعودي عربستان حکومت وی هیله لري چې د او آی سی د فوق العاده غونډه به پر کلیدي اصولو د ګډ دریز د غوره کولو لپاره فرصت برابر کړي او د بهرنۍ لاسوهنې پرته د افغانستان د یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت، ثبات او امنیت د یقیني کولو لور ته مهم ګامونه واخلي. د ناټو د بارنو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه چې نن پیلېږي د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه به هم خبرې وکړي. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې د لیتویا په پلازمینه ریګا کې جوړیږي د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن به پکې هم ګډون کوي. د 2015 کال د ایران د اټمي موافقې د بیا راژوندي کولو لپاره نړیوالې خبرې اترې له 15 میاشتنۍ ځنډ وروسته پرون په ویانا کې پیل شوې. دا مذاکرات د ایران او امریکا ترمنځ په غیر مستقیم ډول خبرې اترې دي، ځکه چې ایران د امریکا له استازو سره د مخامخ لیدو څخه انکار کړی دی. او پاکستان په لومړي ټیسټ میچ کې بنگلاديش ته په 8 وکټونو سره ماتې ورکړه. په چټاګانګ کې لوبېدلی میچ په اخري ورځ پاکستان د 202 رنزونو هدف د دوو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړو.
مشال اړیو ته وګستې د احمد الله چې تاسو د خبرونو لنډي ځوندې کوو. څنګه تاسو خبرونو کې هم ورده چې د ناټو د بنو چارو وزیران به نن او سبا د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د ناټو سرمنشي ویلي چې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې به په افغانستان کې د ناټو د ترسره شوي ماموریت پر څرنګوالي خبرې وشي. جان سټولټنبرګ ویلي د افغانستان د پخواني حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له نړېدو وروسته یې په دې هیواد کې د ناټو د ښکېلتیا په اړه یو هر اړخیزه ارزونه پیل کړي. نور تفصیل د نوریاس نوری په دې راپور کې.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د لاتویا په پلازمینه ریګا کې پیلېږي چې افغانستان هم په اجنډا کې دی. د ناتو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناتو د 2 کلونو د ماموریت یوه ګډه ارزونه وکړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې وویل چې په افغانستان کې بیا وخت د طالبانو رسیدل د افغانستان د خلکو او ناتو لپاره غمجنو.
Ministers would also address Afghanistan.
وزیران د افغانستان په اړه هم بحث کوي. په اگست میاشت کې د افغانستان د حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له نړیدو وروسته ما په دې هیواد کې زموږ د شکلتیا په اړه یو هر اړخیز ارزونه پیل کړې ده. د طالبانو بیا راتګ د افغانستان د خلکو لپاره غمجن او هغه د دې سبب شو چې زموږ ټول زړه مات شي. ناټو افغانستان ته لاړه ترڅو زموږ پر هیوادونو د تروریستي حملو مخه ونیسي. د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 د بریدونو وروسته له افغانستانه زموږ پر هیوادونو هیڅ تروریستي حمله نه ده شوې.
د ناتو سرمنشي دغه راز وویل چې دا باید ومنل شي چې نړیوالې ټولنې هغه هدفونه چې د تروریزم سره د مبارزې لپاره یې ټاکلي وو هغه ترلاسه کړي دي. خو ستولتنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان له ماموریت څخه زده کړې هم ترلاسه شوې دي.
تمه کوم چې د بهرنیو چارو وزیران به په افغانستان کې زموږ پر شکلتیا بحث وکړي په راتلونکي کې د بحران په مهال د عملیاتو د مدیریت لپاره هم دقیق درسونه پنهه کړي.
ناتو د 2003 کال په اګست کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري له ایساف څخه ترلاسه کړه او په دې توګه په دې هیواد کې د تروریزم په وړاندې د جګړې مشري ترلاسه کړه. په افغانستان کې د ناتو په مشتي محارب ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسید او د امنیتي چارو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په نږدې 40 کلن ماموریت کې نږدې 3600 پوځیان وژل شوي، 2648 امریکایي سرتیري او نور د نورو هیوادونو پوځیانو. میلیارډونو ډالر هم په افغانستان کې مصرف شول، خو د دوو هڅو سره سره د افغانستان د حکومت او د دې هیواد وسلوالو ځواکونو د دړوړې کېدو مخونه نیول شوه. بلاخره د ناتو ځواکونه د اګوست په 1 د کابل هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره د 2 عملیاتو وروسته په بشپړه توګه له افغانستان ووتل او په دې توګه یې په دې هیواد کې نږدې 40 کلن پوځي حضور پای ته ورسید. دا د ناتو په تاریخ کې له اروپا بهر د دې تړون تر ټولو لوی او اوږد پوځي ماموریت و.
مشال لري ته وګورئ نوریاس نوری تاسو راپور وړاندې کوو چې د ناتو د بنو چارو وزیران باندې نو سبا د افغانستان په اړه خبري وکړي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبري کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 اوریدای شي.
اردن کو د افغانستان په خوست کې د هوا په سړېدو سره په ماشومانو لویانو کې د ټوخي او زکام ناروغي ډېره شوې او هر ورځ لزګونه کسان د دې ناروغیو درملنې لپاره روغتونونو او کلینیکونو ته ورځي. د ناروغانو خپل خپلوان غوښتنه کوي چې په حکومتي روغتونونو او کلینیکونو کې د دوی ناروغانو ته لازم دوا درمل برابر شي، ځکه دوی بې وسه دي او د بازار څخه یې د اخیستو توان نه لري. بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي ناروغانو ته تر ټاکل شوي هدف ډېر روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. نور حال په دې راپور کې.
د ژمی پر رسیدو سره د خوست په لویانو او ماشومانو کې د ټوخي او زکام ناروغۍ ډېرې شوې دي. خلک د اقتصادي ستونزو له کبله تر ډېره خپل ناروغان حکومتي روغتونونو او کلینیکونو ته ورولي. سره له دې چې په هغو ځایونو کې هم لازم دوا درمل نشته، خو بیا هم خلک څو پاکټه وړیا ګولۍ او شربت غنیمت ګڼي. د خوست اوسیدونکي رحیما چې خپلو ناروغو ماشومانو سره روغتون ته تللې مشال راډیو ته وایي ماشومان د ټوخي او زکام په ناروغیو اخته شوي او دې شخصي کلینیک کونو او د ډاکټرانو کتن زاینو ته د وړل واسنه لري.
موږ دا غوړو غلې چې دا وړا خل می دي خالي ور بیر دي زکام دا وخه تر بایګي علاج غاب دي واسنه لري دلی رو شو ټول دا وړه دي د ستر دي دا مکمل سره ته بي وي خو شاینده مرزي دا مشکل شته پیخ دي مخته.
د شهیلا پونم یوه یتیمه ماشومه چې خپل درې ورونه او خويند روختون ته د تداوی لپاره بيولي غوښتنه کوي چې ناروغ ورونه او خويند ته لازم دوا درمل ورکړل شي.
میګ غو بيواسه یو ماشومان مریضون دي بي دي اي ډاکټرونو واسنه لري د لغړی چې می ماشومان ته دوا وخلو ځکه د لغړی دل ته کړه د بیا وی کله نه وي مریضون سره ته وی غو ټول په زکام نه مریضون دي.
د خوست ولایتي روغتون چې په رسمي ډول د 120 بسترونو سهمیه لري د ناروغانو لپاره پکې 200 بستره برابر شوې دي. د ولایتي روغتون د بیړني واټ یو تنرس نجیب بدلون وای
تقریبا د مونږ ولایتي روغتون چې دا سال 125 بسترې ده تقریبا مونږ چې صرف اطفال ورته وخې سال یو نوی مریضان مونږ بستر لرو په دې خپل روغتون کې بستر.
بلوري ته د خوست ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر سخي سردار هم وای موسمي ناروغي ډیره شوي او په یو میاشت کې یوازې شاوخوا 15000 ناروغ ماشومان وربړل شوي دي.
دی وای د روغتون شته امکانات له ناروغ لرونکو نه دسپمولي بلکې لا ډیر خدمات وړاندې کړي دي. ډاکټر سخی سردار زیاتوي تر درملنې وقایه ښه ده او پر کورنیو له اقتصادي او ټولنیز فشار پرته هم د دې ناروغیو مخه نیول کیدلی شي.
د تیرې میاشتې د ارقامو په اساس 4,500 ماشومانو پورې مراجعه کړې ده چې دغه لویه کتله ده. نو والدین ته پکار ده چې ماشومان توده وساتي او په عین حال کې غذا ته هم توجه وکړي تر څو د غذا لارې د دوی معافیت لوړ شي. نو په دې وسیله به وکولی شي چې مریض به د شپنې نه وژغوري.
په وروستیو دوه لسیزو کې په پرلپسې توګه خلکو د خوست د روغتیا د برخې په عرضه کیدونکو خدمتونو نیوکې کړي دي. دوی ویلي د دې ولایت نفوس تر 1,000,000 کسانو ډیر دی، خو خوست ته د اړوند وزارت او مرستندویه بنسټونو لخوا د نږدې 6,00,000 کسانو د دوا، درملو او نورو روغتیایي خدمتونو سهمیه ورکول کیږي چې د خلکو لپاره بسنه نه کوي.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه مېرمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالي په ورځ د مازیګر په 4:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
مشال ریډیو ته غوښتي ل د می مخ کې تاسو راپور اوریدل چې په خوست کې د زکام او ټوخي لوجي خلک ډیرو مسلو سره مخ دي او حکومت غواړي چې دوی ته دوا درمل برابر کړي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اردوونکو، فاټا سپریم کونسل یا لوی قبایلی شورا له حکومت غوښتي چې د قبایلي ضلعو پخوانی حیثیت بحالولو سره دی د دې سیمو له خبر پښتونخوا سره شوی انضمام ختم کړي. د نومبر پر 9 په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې ته د فاټا سپریم کونسل غړو وویل چې د انضمام پر وخت له قبایلي ولس پښتنه نه و شوي. قبایلی سیمې د 2013 کال په مئی کې د آئینی ترمیم وروسته په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شوې. نور تفصیل له اسلام آباد د گوهر مسجد په دې راپور کې.
د لویه قبایلی جرګې مشرانو په ګډه باندې د نومبر په 9 نیټه باندې په اسلام آباد کې یو خبری پریس کانفرنس وکړلو چې په هغې کې دوی په دې خبرې باندې یو ځل بیا زور ورکړو چې کم د سابقه فاټا د خیبر پختونخوا سره انضمام کړی شوی دی، دا ډیر د ظلم او د جبر نه ډک قدم دی. دوی د حکومت او با اختیاره ادارو نه دا غوښتنه وکړله چې د سابقه فاټا کم انضمام د خیبر پختونخوا سره شوی دی هغه د زر تر زره ختم کړي او فاټا د په هغه مخکې پوزیشن کې راولي. د قبایلي لویې جرګې یو مشر نوابزاده فضل کریم مشال ریډیو ته وویل
چې کم زمونږ انضمام شوی د قبایلي علاقو بغیر د چا د رایې اخیستو نه نو له سلسله کې اډوانس کې موږ دا ریکوست خپل لوی عدالت ته دای چې په دې باندې نظر ثانیو کی او هدایت جاری کی او یو طرفه اقدام چې شوی دا کینسل کی ځکه چې دا انضمام چې شوی د علاقې د خلکو رائے پکې نه و. دا بیره باندې دا کار شوی دی چې حکومت ولا په دې نه پويږي چې راوت سره راغون.
په بل اړخ سیډون کی دا وای چې په خوانی فاټا د خیبر پختونخوا سره انضمام یو ډیرخه قدم وو ځکه چې د انضمام په وجبه قبایل ته اغه حقوق ملوشي چې د پاکستان نورو خاریانو ته ملو شوې دي. په دې حق له خبريال محمود جان بابر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
کو سوګدا وی چې د فاټا د مرجر چې کومه انضمام د یو بیکار شیو نو دا خو به اسړه د خبره کې سوګ بچ د هتی په وخت کې خو د بد مرغه د داسې خلکو د لاسه او شو په پاکستان کې او په یو داسې وخت کې او شو چې دا خو چې کله مونږ وکړه چې هغه سره کمی وادي او شو چې 100 اربه روپۍ به هر کال الته لګي او 1,000 اربه روپۍ به په 10 کالو کې په قبایلي سیمه باندې لګي. خو مونږ چې تر اوسه پورې کومه کتلې ده نو کومه سنجیدګي چې تر اوسه پورې د حکومتونو په کار وه هغه لا تر اوسه پورې مخې ته نه ده راغلي.
یاد دوي چې په کال 2013 کې د پاکستان په پارلیمان کې یو آئینی ترمیم راوړل شو چې هغې ته 15 آئینی ترمیم هم وایي او د هغې په بنیاد باندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ضم کړله. او په بل اړخ د فټا انزمام برخلاف کوششونه کون کی تنظیمونو سو سو زلا احتجاجي مظاهره هم کړې دي او په دې اړه د پاکستان په سپریم کورټ کې درخواست هم کړې دي چې د فټا انزمام د ختم کړي شي او فټا د په هغه مخکنی شکل کې راوړل شي. د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر د پخوانی فټا مسائل حل کولو د پاره یو خصوصي کمیټي هم جوړ کړې ده چې په هغه کې د مختلفو سیاسی گوندونو د پارلیمان غړي هم حصہ لري. گوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پام کوه، یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه.
مانا اخر ستی مانا
لیکا چې تیر دی نه باسي. پام کوه
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی مې او جی پام کا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
مشال لډو ته غوګستې اوریدونکو د صحت څنګه زنانا اهلکارو د پولیو په شمول د هر ډول بيماريو پر ضد کمپاینونو او کار کولو بایکاټ اعلان کړي دی. وایي د ځکه چې ترقی ولاړ دي او سروس سټراکچر اهمه د صحت محکمه نه ورکوي. دوی د لکه کړي ک غوښتنې و نه منل شوې نو د سمري مخ ته به د احتجاج په توګه پرلت پیل کړی. دا چې حکومتي چارواکي سوي په دې راپور کې ورو
خیبر پختونخوا کې د سیاحت محکمې زنانه اهلکارانو یا د لیډی هیلت ورکرز تنظیم مشرانو راتلونکي هر ډول کمپینونه بایکاټ اعلان کړی دی. دوی وایي هر ډول حالاتو کې چې پکې د دوی ژوند ته هم خطر وي دوی خپل کار کوي او بیا هم حکومت د دوی ستونزو او غوښتنو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د هنګو ضلع نه لیډی هیلت سپروایزر نسرین مشال لیډو ته وایي دوه میاشتې وړاندې هم دوی په دې اخلا احتجاج کړی وو او حکومت ورسره د منلو ژمنې هم وکړې چې پوره نه کړې.
شی کومو نیشنل پروگرام نه علاوه کورونا آر یو شی ایمونایزیشن ٹی بی باندې مو کار کو ڈنگی به مو کار کو ملیریا به مو کار کو مو پس سپی کیږي مو ته ډیر د سی بدخلا کا خلکو سره مو واستي پریوزی مو قیمتي قیمتي ال ایس ڈبلیو ال ایچ ایس پکې شهید شولې مغربان وړو وړ بچی خلکو وړ خدو نه پاتې شولو خو هغه بوجود مو ایوی خبره کې مون نسړت کیږي خو خبره دا دي چې هغه بوجود مو ته هغه اهمیت نشته دي او قربانیان سره مو ته نشته دي لکه څوره پرې مو دا نوټیفیکیشن مو ته نوی جاری شي یا نه مو خپل مطلب بایکاټ جاری ساتو.
د مردان ضلع نه هم د صحت محکمې زنانه او اهلکارانو د سازمان مشره فرزانه یاسمین وای چې په 2012 کې پاکستان سپریم کورټ د دوی په حق کې پریکړه کړې و چې دوی د پبر ګریډونو کې د ترقین علاوه سروې سټراکچر هم ورکړ شي خو تر اوسه حکومت او د صحت محکمې د عدالت پریکړه هم نه ده منلې.
کوم چې زمونږ سروې سټراکچر او اپګریډیشن خبره ده نو دا په 2012 کې سپریم کورټ مونږ لدا فیصله کړی ده او دا غي باوجود چې په دې کې سو ګورنمنت تیر شو یوازې دا ګورنمنت نه خو تر اوسه پوری زمونږ دا مطالبه چې د نو حکومت نه ده منظور کړی او زمونږ ټوله کمیونټی چې کومه ده کاغه لیډی هیلت ورکرز دي او کاغه لیډی هیلت سپروایزر دي او کاغه ډرایورز دي کلرکس دي زمونږ سره دا ټول چې دینو مایوسه شکار دي آینده مونږ یو ټک کار بم نکو.
ولی په دې اړه چې کله د لیډی هیلت ورکرز پروګرام د خیبر پښتونخوا مشر ډاکټر اجاز نو پختل نو دوی مشال لیډو ته ویل د دوی په سروې سټراکچر او ترقې دوه باندې کار هم روان دي او سرکاري کار لږ وخت اخلي.
ایشو دا ده چې د دې اپګریډیشن مخکې یو ځل لکه یو سمری مو شوی و هغه بیا ریګریډ شوی و باندې بیسټ سمری دوباره مو شوی دا د دې سروې سټراکچر اپګریډیشن لپاره. هغه چې تاسو په ګورنمنت پروسس کې لک ټایم
ته په عمل دا چټوله خیبر پښتونخوا کې تر 1900 نېشنل یا قومي پروګرام لاندې صحت محکمه کې دغه اهلکاران کار کوي چې پکې زیاتره زنانه اهلکارانی ولې د دوی سره نارینه ډرایوران او بابوګان هم دي. دغه علاوه د پولیو ضد کمپاین کې یوازې خیبر پښتونخوا کې تر دې دمه او یا څه خزيات د پولیو ضد ساتکي ورکوونکي زنانه اهلکاران او د دوی ساتونکو پولیس اهلکاران د وسلوالو لخوا وجل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته وګستې اوریدونکو تاسو دغه راپور اوریدل چې په دې کې کوم خبر پښتونخوا کې د صحت کارکونکو دی هغوی بایکاټ کړی دی د هر قسمه کمپاینونو نه چې کوم د پولیو ضد دي یا نورې کومې ناروغۍ دي د هغوی ضد د څاسکو ورکولو یا ټیکو لګولو له کمپاینونو دوی بایکاټ کړی او دوی غوښتنې کوي چې حکومت ته د دوی مطالبې ومني او هغه کې صداري چې دوی ترې ترقی ورکړل شي د دوی سروس سټراکچر چې دی هغه په لړ کې چې کومې ژمنې شوی هغه دی پوره کړل شي. سروس سټراکچر مطلب د دوی د کار چې کوم طریقه ده یا چې د دوی کوم د خدماتو کوم لایمل کړه لار ده په هغه کې حکومت له دوی سره کومې ژمنې کړي باید هغه پوره کړل شي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو اقاص شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اپین سو یا بورډر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د وربند مختشو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
ردونکو د خبر پښتونخوا چارواکي وایي الله وزیر محمود خان د نومبر پر 28 د ګیس ادارې ته امر کړی چې په 48 ساعتونو کې د ګیس د بندېدو مسله حل کړي. نوموړي دا خبره په داسې وخت کې کړي چې په خبر پښتونخوا کې یو شمېر خلک په کورونو کې د ګیس د کمی او بندېدو سر ټکوي وایي باید حکومت ورله دا مسله زر هواره کړي. بلخو د ګیس د بیلابیلو ادارو سره کارکونکي کسان وایي چې دا مهال په پاکستان کې د ګیس کمی نه بلکې د هغې استعمال غلط دی. دوی زیاته کړه چې حکومت د ګیس طلب او رسد ته سم پام وکړي ګینې د ګیس بحران به لا ورپسې زیات شي. پر تفصیل دانی سجمل په دې راپور کې
په خبر پښتونخوا کې یو شمېر خزي او سیډونکو وایي چې حکومت د ګیس کمی او بندېدو ته په وخت سم پام نه کړ نو دا مسله به نور هم زیاته شي. د پیښور اوسیدونکو شاه سلطانی د نومبر په 28 مشال ریډیو ته ویل چې تیرو شاوخوا دوه کلونو راهیسې له دوی په سیمه کې د ګیس د کمی ستونزه وه خو اوس د ژمي له پیل سره سم کورونو ته د ډیر لږ وخت لپاره ګیس ورکول کیږي او دغه فشار هم ډیر کم وي چې دوی په سم پخلی نشي کولی.
چو گیس چو سم په مصیبت باندې اختای او دې مالک کوم مخ کوم نو گیس خوځ دا ماشين ما خلکو هغه شي نو هغه یو لږ دی راځي ای کا مونږ کا خو عوام دي شي کاستا وای چې یو ځم می سره پینځه د رمټه په دې کاند ما نو دا خو خلکو راته یې کاند یو کا دین نه کوم نشه نه دین دا ل پینځه د رمټه خو نو دا شي ما دا کول عوام دي شي کو گیس دوی موشه نیم ځوان په کې دوی شو نو غریب باندې ما گیس نه پورا کوي
په پاکستان کې د تیلو ګیس ادارې اوګرا د نومبر په لومړۍ نیټه د مایا پټرولیم ګیس یا ایل پی جی د یو کیلو په نرخ کې 14 روپۍ زیاتوالی وکړ چې ورسره د 11.8 کیلوګرامه سلندر نرخ 2559 روپۍ او 15 پیسو ته ورسېد. د کوهاټ یوه اوسیدونکي نوشین فاطمه وایي چې په ښارونو کې د پخلي او ګرمو اوبو لپاره دوی سره یوازینۍ لاره د ګیس استعمال دی ځکه چې دغلته د لرګیو اغستل او راوړل هم ډیر ګران وي. هغه زیاته کړه چې کور ته ګیس اکثره بند وی خو بلونه ورپسې پوره ورسی.
پښتونخوا ټولو علاقو کې چې چرته هم ګیس حکومت را سوال دی هغه کې د ګیس انتهائی کم پریشر سره هم حالتي هغه په یو ماشين استعمالوي چې کوم باندې هغه ګیس راکاږي او هغه ماشين په باوجود هم ګیس تقریبا تا 24 غنټه کې 12 غنټه هم مسلسل نه ملاوي ورونه خو هغه خلکو تش کړل کنه کوم ځکه چې اور بالید یا ګیس فراوانی نه و د دې کې بم بیا هغه کوم شته ګرین دی کنه هغه
په پاکستان او پتی ربیا په خیبر پختونخوا کې دا مهال نه یوازې خلک د کورونو ګیس له کمی سره ټکوي بلکې د گاډو لپاره هم په پمپونو کې د سی این جی د کمی مسأله ده. د مایا پټرولیم ګیس یا ایل پی جی د ټول پاکستان د کارکونکو اتحادی مشر عبدالهادی بیا مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې د سی این جی پمپونو جوړېدو وروسته د ګیس نرخ کم او استعمال ډیر زیات شوی و چې له وجې په هیواد کې تر اوسه د ګیس د کمی ستونزه نه هواریږي. نوموړی زیاته کړه که حکومت په هیواد کې د ګیس طلب او رسد ته په سمه توګه پام وکړي نو د ګیس مسله ختمېدای شي. پاکستان حکومت د گیس د ویش یو نظام اعلان کړ چې پکی کورونه ته گیس ورکولې لومړیتوب و. د ټول پاکستان د سی این جی د کارکونکو اتحادیې پخانی صدر او د یونیورسل ګیس ډیستریبیوشن ادارې مشر غیاث پراچا وایي چې د پاکستان آبادی روز تر بلې سیوا کیږي او که حکومت په وخت دا مسله حل نکړه نو په راتلونکي کې به د ګیس بحران لا نور زیات شي.
حکومت له پکار دا چې د ګیس مارکیټ خلاص کړي چې د حکومتي کمپنیو په سیر شخصي ادارې هم کار پیل کړي. پر حکومتي کمپنیو هیڅ فرق نه پریوزي چې ګیس شته او که نشته، ځکه چې د هغوی تنخواګانې او مراعات مقرر وي. بل حکومت د پر ګیس رعایت نه ورکوي. دا مهال ګیس کم نه دی بلکې استعمال غلط روان دی. دوی د ځینو خلکو لپاره پر ګیس دومره کم رعایت ورکوي چې نرخ یې د اوبو له بوتله کم وي. که ګیس خپل نرخ خرڅ شي نو خلکو ته به احساس کیږي چې د انرژي او ګیس اهمیت څه دی او استعمال یې څنګه پکار دی.
د نومبر په 12مه په سینټ کې د ګیس د بندیدو په اړه بحث وشو چې پکې د پاکستان پیپلز ګوند غړي شری رحمان اویل چې د 2012 کال راهیسې په هیواد کې د ګیس نرخ زیات شوی دی خو ورسره د ګیس کمی هم زیاته شوې ده. د دې په جواب کې د انرژي وفاقي وزیر حماد اصغر ویل چې دوی کورونا ته درې وخته د ګیس ورکولو هدایت ورکړي دي.
په پاکستان کې هر ځل چې د ګیس کمی راځي د هغې زیات تعلق له ایل این جی سره نشته. ایل این جی موږ په دې سختو حالاتو او یخ موسم کې هم درآمد کوو. په پاکستان کې د ګیس د کمی مسله کورنۍ استعمال دی چې په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات دی. په پاکستان کې دا مهال 28% کورونو ته د پایپونو لارې ګیس ورکول کیږي او د دې ضرورت پوره کولو لپاره موږ هر کال کارخانو ته ګیس کم کړو.
په خبر پښتونخوا کې د ګیس ته کمی مسلې په اړه مو د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه سره د خبرو هڅه وکړه خو غي زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. البته د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی دفتر څخه د نومبر په 28مه په خبري شوې خبر پاڼه کې ویلي شوې چې وزیر اعلی محمود خان د ګیس ته کمی او بندیدو لړکی د ګیس ادارې سی این جی پی ایل چارواکو ته اته سلويخت ساته وخت ورکړي چې باید د ګیس ته کمی مسله هواره کړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. اوریدونکو د اول کمشنر ټور ډی ساوت وزیرستان په نوم لرډ رسمل خان تر جنوبی وزیرستان پورې درې ورځې د سایکل مقابله شروع شوې. په سایکل دې ځغل کې د پاکستان له مختلفو سیمو اته ټیمونه برخه اخلي. د دغه سایکل ریس په اړه نور تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د اول کمشنر ټور ڈی ساؤتھ وزیرستان په نوم د خیبر پښتونخوا شار ډیرا اسماعیل خان نا سویلی وزیرستان پورا د درې ورځنی سایکل مقابله شری کړی شوې دو. په دغه سایکل ریس کې د پاکستان کیمه سیمونا سمرا ټیمونه برخه و خستې دو. په دغه باره کې د سویلی وزیرستان د کیل محکمه مشر تاج محمد وزیر مشال ریډیو ته و ویل
28 تاریخ او د خان کې ستاو شو په 9 بجو وروتل څنګه ته په ټانک د کراچۍ پلیر و وینر شو. بیا د ټانک شپه وکړه. نن په 29 تاریخ د ټانک نروتل ګمل ته. په ګمل کې چې کیم و د بلوچستان پلیر دی هغه فصل وغی د ټانک نه د ګمل لپاره 2 ګنټې 9 سیکنډ کې روان اوسېده. دا 8 ټیمونه دي. آل پاکستان چې غونډه صوبې دي ګلګت بلوچستان اسلام آباد او د کې دي کې 2 ټیمونه دي. د دوی اخري راوند وي د ګمل نه د وڼه پره. مڼو کې یو کلوزینګ پروګرام کیږي. دا ګیم مین مقصد دا و چې وزیرستان یو قسم او د ټوریزم په اړه سره پروموټ کی چې دا ټوریزم پوینت اف ویو سره وزیرستان کې د ریزیوت موقع دی چې خلک روشي.
د سیند صوبې په نمائندګۍ په دغه سایکل ریس کې برخه او خاستین کې د یو لوبغاړي آصف خان خبره واروي.
یو پاس سائیکلنگ ریس ہو اور دادا خیر نن وشو اور پرونا میں وشو سبب ان شاء اللہ یو بل کی وزیرستان تو بزول دگی افغانستان گیٹ پوری ریس تے زمنگا اور ان شاء اللہ لک نن کو یو ریس وشو مقابلہ کلی وشو اور بس پل محنت جاری کرے زمنگا
دے ٹانک نا دے گمل زام ڈیم پورا سائیکل ریس کے اولینائی پوزیشن دے بلوچستان صوبے سرا تعلق لارن کی لو بغاڑی عبد الوحید پخپل نوم کڑائی دائی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.